وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او وی ویبلی و مې ورستمو هر کله کوم. دا ونی ګوري چې راتلونکو کال ته کلون نه په خو امړې شوی نجومې څوډان وینې کړي. له ناسا مو هم خبروم چې فضا نه د لیزر په مرسته لومړی وارز مکه ته پیغام را رسوله. لدی هم خبرېږي چې پنجاب کوزو پښتنو نه نور دغه ایالت ته د ورتلو ویزه غواړي. زابل کې د اسلامي خطاطۍ د یو هنرمند ګوتو له کمالونو او د پاکستاني استخباراتو پخوانی مشر سره د یو افغان له جنجاله هم خبرېږي او د ایمل ولی خان او مولانا فضل الرحمن له ناندریو ترڅنګ له نورو سیاسي ټولنیزو مسایلو هم خبرېږي. خو تر هر څه لومړی د تیرونې د مسایلو تاو د ټکی. نوی دلی کې د افغان سفارت له تړل کېدو سره سم بیا پرانیسته. د جمهوریت سفیر مامون ضیا او همکاران یې له سفارت وتلي، خو د ممبئی او حیدرآباد جنرال کونسلانو سفارت بیرته پرانیسته.
ما هر دو جهان کنسول ها از طرف وزارت امور خارجه کشور میزبان گفته شد، خواهش کردن که به طور عاجل خود را به وزارت خارجه دیلی برسانه.
د جمهوریت دو وقت چوک ندی پاتی، د جمهوریت سفارت پا غانیس پا هند که خپل ماموریت پای ترسه ولی ده هغه بند شوه ده.
دو وست هم زمان کنسول پا بامبی که او په حیدرآباد دواړه په ډیلی کې د سفارت کې د اوس ما خبرې شروع کړې دوه پنځه دقیقې مخکې دوی په سفارت کې سفارت بیرته خلاص کړی ده.
ستاری پل کې د تیلو استخراج او د سالنګ د تونل بشپړېدل. طالبان وایي اته د تیلو څاګانې چالان شوې، لس نورې فعاله وو. سالنګ کې بیا د کار په بشپړېدو انجینرانو اتړونه کړي.
درې سوه څلوېښت دیمه خپل انجینران او لکه دوی چې ویلې پنځه نیم سوه کسان دلته مستقیم په کار باندې افغانان لګیا دي.
نور زمینی کارونه به کوو، خو د فعلن لپاره د تونل او ګالری کارونه چې تاسو مشاهده کړ و اته نوي فیصده کار شوی. کانکریټیزي به ډیره زر خلاصه شي.
کډوالو لپاره د افغان لوبډل مشر د مرستو ټولولو کمپاین حشمت شهیدی امریکا کې تر اوسه $11,000 راټول کړي او د سفر موزې برېټانیا ته هم په پښو دي.
نو انشاءالله په دې امید چې په راتلونکو ورځو کې هم ځینې برنامې لرو چې هلته هم افغانان په دې د خیر کار کې ونډه واخلي، مرسته وکړي.
دا خبره هر چېرته کوله چې کیدای شي د یو افغان یو ډالر مرسته هلته په افغانستان کې د یو بل افغان ژوند مثبت بدل.
او په چمن کې د روان پاکستان ضد پرلت څلوېښتي. منظور پښتین وایي د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په شړلو د جګړې او نفرت تخمونه وشیندل چې پایلې به ښه نشي.
نه اسلام مانی، نه این مانی، نه جرگا مانی. پلاس کے ٹوپک آخستی رائی، پلاس کے خلق ساتلی دی. اوز بدا اولس قدم من درب سیاخی دراکتا کبر بی جز غلی پراکتا کبا زمردہ افغانان زمردہ پشتان ناشتی.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی له اوږدې خاموشۍ وروسته له یوې جاپانۍ رسنۍ کیودو سره په څرګندونو کې ویلي طالبان د ملي خبرو اترو موضوع درک کوي او په زوره له صحنې څخه د دوی د حذفولو خبره سمه نه ده. پخوانی ولسمشر ټینګار کړی چې دی نور په افغانستان کې د رژیمونو سقوط نه غواړي، ځکه افغانانو په کافي اندازه سقوطونه لیدلي دي. خو په ویناي ستونزې د خبرو له لارې پالیسیو کې په بدلونو حل کېدای شي. حامد کرزی یو وار بیا د یو ولسواک نظام له منځه تللو کې تیر حکومت او نړیواله ټولنه پړه بللې ده. وایي دا هر څه د دوی د ناسمو کړنو نتیجه وه. ښاغلي کرزی ټینګار کړی چې طالبان د نجونو له زده کړو سره موافق دي او اړتیا یې هم احساسوي، خو په داسې حال کې چې له 800 ورځو زیاته موده وشوه چې طالبانو افغانستان کې د میرمنو او د نجونو په کار هر ډول زده کړو پارکونو ته پتلو سینګارتونو او نورو فعالیتونو بندیزونه لګولي دي. حامد کرزی چې دا مهال په کابل کې اوسي ویل کېږي چې طالبانو د سفرونو ترڅنګ د بیان ډېر ازادي نه ده ورکړې. که څه هم تېره اونۍ په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د مخکنیو مسؤلانو په وینا د هند او طالبانو د پرله پسې فشارونو له امله دایمي وتړل شو، خو ممبئی او حیدرآباد لپاره د افغانستان د جنرال کونسلانو لخوا دا سفارت بیرته پرانیستل شو. پخوانی سفیر فرید مامونجی پر خپل فیسبوک پاڼه ورکړي وضاحت کې ویلي تیرو دوه میاشتو کې هند نه یوازې د دوی پر وړاندې فشارونه کم نه کړل، بلکې د ډیپلوماټانو ویزې هم تمدید نه کړي او دوی طالبانو سره تعامل ته تشویقول.
موږ په نوې ډیلي کې د افغانستان جمهوري اسلامي سفارت یوه هفته کېږي چې تړلی دی. البته دا تړل دایمي دی او د جمهوریت د دورې چې څومره ډیپلوماټانو هغو نوې ډیلي او هند پریښی دی او بیرون تللي دي. دوه عمده دلایلو چې دا سفارت موږ تړلی دی. یو د هند خوا عدم توجه وه چې د ډیپلوماټانو ته د ویزو نه تمدیدېدلو. دویم لوی دلیل دا و چې سفارت ته هغه قانوني ډیپلوماټیک حیثیت او جایګه د هند حکومت دخوا نه ورکړل کېدله. نو دا راته بهتر ښکاره شوه چې د یو سمبولیک سفارت د ساتنو نه یو بند سفارت بهتر دی.
د سفارت په بندېدو کې څه هم د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس سرکزی ویلو هند کې پاتې افغان ډیپلوماټان له دوی سره تماس کړي او ژر به دا سفارت بیرته پرانیزي. خو ممبئی او حیدرآباد لپاره افغان جنرال قونسلانو زکیه وردګ او سید محمد ابراهیم خیل بیا ویلي د افغانستان اسلامي جمهوریت سفارت یې بیرته د هند حکومت په غوښتنه پرانیستی دی. دوی نه دي ویلي چې آیا د طالبانو تر امر لاندې فعالیت کوي که نه، خو په سفارت یې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ بیرته پورته کړی.
اینا گفتن چنانچه ما قبل دو ماه قبل گفته بودیم که سفارت افغانستان در دیلی بسته نمی شود و از ما خواهش کردن که در پلی کارهای ممبئی و حیدرآباد شما کارهای بخش کنسولی سفارت را نیز به دوش بگیرید تا مشکل هزارها افغانی که در حوزه کاری سفارت افغانستان در دیلی قرار دارن رسیدگی نماید.
ده هند پارا دا مشکل دا وست چی ده کابل دیپلماتان راشی او خپل ماموریت دلته تر سره کی، ځکه په هند کې د انتخاباتو ورځ شپې دي روان سلور میاشتو کې دلته د صدر اعظم انتخابات دي. نو فکر نه کوم چې هند د کابل نه په دې وخت کې ډیپلوماټان ومني، ولی هغه ډیپلوماټان چې په خوا د جمهوریت د بیرغ لاندې کار کو او اوس د کابل سره په اړیکه کې دي هغو ته بیا سفارت سپارل کیږي د هند خوانه. هغه همکاران چې د جمهوریت په دوره کې په ډیلی کې و د هغو نه هیڅوک په ډیلی کې نه دي پاتې، هغه ټول د ډیلی نه وتی دي.
فرید مامونجی ویلی وو ډیپلوماټان په داسې حال کې له هند ځي چې د افغانستان د سفارت د ټولو شتمنیو موټرو ودانیو او په بانکي اکاونټ کې د نیم میلیون ډالرو د ساتنې مسؤلیت اوس د هند پر غاړه دی او ورسره یو سلو لس مخیزه راپور هم پرېږدي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په یو تازه اقدام کې د کندهار د طبي علومو انسټیټیوټ دروازې د خزینه محصلینو پر وړاندې وتړلې، د دې ډلې د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم یو وار بیا د نجونو زده کړو او د ښځو د کار موضوع ته په اشاره ویلي. دوی هیڅکله د نړیوالو د فرمایشونو منلو ته چمتو نه دي. نوموړي په کابل کې د طبي علومو له پوهنتون څخه د محصلانو د فراغت مراسمو ته ویلي نړیوال د طالبانو حکومت او مسلمانانو ته په یوه او بله بهانه د ښځو د حقونو د نجونو د تعلیم د حدودو د درولو او نورې کیسې رامخته کوي.
دنیا خو زموږ سره دا ده هغه تعامل باندې نه راسره ځي چې د یو ملک د اصولو د نظامو د عاداتو او د جن تقاضایي خپل فرمایشات غواړي په موږ تطبیق، خو د چا فرمایشاتو ته په هیڅ صورت کې آماده نه یو.
نوموړي له فارغو شویو محصلینو غوښتي چې خپلو زده کړو او څېړنو ته دوام ورکړي، خو دا په داسې حال کې ده چې تازه د روسیې په بورسیو کې کامیابو شویو افغان محصلینو ازادۍ راډیو ته شکایتونه کړي دي چې له تیرو لسو میاشتو څخه یې طالبانو پاسپورټونه اخیستي او د بورسیې لپاره سفر ته یې په دې بهانه نه پرېږدي چې یو کفري هیواد کې زده کړې مه کوئ. د طالبانو حکومت تېره اونۍ د آمو سیند حوزې د سرپل ولایت کې د تیلو د اتو څاګانو د استخراج چارې پیل کړې. د طالبانو د پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور وایي ژر به د هرات د نفتو له درویش زره کیلومتر مربع پراخې حوزې څخه هم د لسو څاګانو په مرسته د نفتو استخراج پیل شي، چې ورسره به د ورځې په حساب د افغانستان د نفتو استخراج 800 ټنه ته لوړ شي.
اتر څاګانې اوس افتتاح کیږي، انشاءالله ډیر زر به نورې څاګانې هم تیار شي او په آینده کال کې به ډیر څاګانې نورې مویستل شي. او لکه مخکې رئیس دې کمپنۍ ویلې چې اکتشاف په سوونو کیلومتر باندې په اکتشاف لګیا دي.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر بیا ویلي د سرپل له نفتي حوزې څخه د نفتو د عوایدو 15% به په همدې ولایت ولګول شي.
زه په دې اکتفا نه کوم چې یوازې د بند لپاره دغه تخصیص شوی دی، حلقوي سړک د ولایت لپاره چې و هغه ما په یاد ما په دې کې ژمنه کړې ده چې باید د حلقوي سړک د ولایت لپاره هغه مورغول شي.
که څه هم طالبان له پخوانیو حکومتونو څخه په پاتې پروژو د کارونو چټکولو او د نویو رغنیزو پروژو خبره کوي، خو د دوی د حکومت د خارجه وزارت مرستیال بیا وایي د سیمې ځینې هیوادونه او لویدیز نه غواړي چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې چارې بشپړې شي.
دې ته خړ پیخي جنجال پیخي نو بهانه ده کې چې په رسمیت نه پیژندل شي یاده مشکل یاده مشکل دې کې د رسمیت پیژندلو خبر نه سکه.
د بل خوا د کرکټ د ملي لوبډلې مشر حشمت الله شهیدی له پاکستان راستنو شوی او افغان کډوالو ته په مرستې پسې د امریکا او برېټانیا په سفر وتلی چې تر دې دمه یې د امریکا په دریو ایالتونو کې نږدې 80,000 ډالر مرسته راټوله کړې ده. حشمت الله شهیدی وایي هڅه به وکړي چې د امریکا په پاتې ښارونو کې د مرستو د کمپاین له لارې افغانان حتی یو ډالر مرستې ته هم وهڅوي. حشمت شهیدی چې کډوالو ته د مرستو د راټولولو په برخه کې امریکا میشته افغان کلتوري ټولنه او د امریکا غږ خبریال جعفر خان هم ملتیا کوي وایي له امریکا څخه تر وزګارېدو وروسته به برېټانیا ته هم سفر وکړي.
څه باندې 20,000 ډالر مونږ د سان فرانسیسکو په ښار کې مرسته راټوله کړه او تقریبا 15,000 ډالر مونږ په لاس انجلس او تقریبا 10,000 ډالر مونږ په فینکس کې مرسته دی افغانانو ورونو نه راټوله کړله. نو انشاءالله په دې امید چې په راتلونکو ورځو کې هم ځینې برنامې لرو چې هلته هم افغانان په دې د خیر کار کې ونډه واخلي مرسته وکړي.
افغانانو یې تود هرکلی وکړ، د دغه تیله بیک وویل او په لسګونه زره ډالر مرسته ورسره کړې ده، درې غونډې کړې دي او د دې اراده دا ده چې ځینې نورې غونډې هم وکړي په امریکا کې او بیا اراده لري، تصمیم لري چې برطانیې ته هم یو لنډ سفر ولنډه منډه وکړي، نو هلته هم د افغانانو سره وګوري او د په وطن کې د راستنه شو وطنوالو سره د مرستې غږ او پیغام هغوی ته هم ورسوي.
پاکستان تر دې دمه 400,000 افغانان را شړلی چې د بشري حقوقو د څار سازمان په وینا دغه هیواد د کډوالو په جبري اخراج کې په پراخه پیمانه د بشري سرغړونو مرتکب شوی دی. او په چمن کې د پاکستان د حکومت د وروستیو پالیسیو پر ضد د پښتنو د غورځنګونو قومونو ګوندونو وړو او لویانو د پرله څلوېښت ورځې پوره شوې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د چمن پرلت ته وینا کې ویلي پاکستاني ریاست د 2,000,000 افغان کډوالو په شړلو او پر ډیورنډ د پاسپورت جبري کولو له لارې سلګونه زره پښتانه بیکاره کړي او دواړه غاړو ته د نفرت او جګړې تخم شیندلی دی.
او بیا 2,000,000 افغانان په زور د خاورې نه وسړي، دا ډېر لوی نفرت پیدا کوي. دا نفرت پر راتلونکي جنگ کې به یو نوی تودوالی ورکوي. دا زموږ لاړخه نه وشو، دا تودوالی پاکستان خپل پیدا کړ، نفرت یې پیدا کړ، ضد یې پیدا کړ او د خلکو په ذهنونو کې یې داسې قهر جوړ کړ چې سبا دلته څوک هم جنگ کوي، اول به دوی سپورټ کوي.
بلخوا پرلته د لغړی اتحاد مشرانو په وینا کې خبرداري ورکړه چې پاکستان له څلوېښت ورځو د روان دغه اعتراض یوه غوښتنه لا نه ده منلې او که دوی وقهرېدل نو پنجاب به هم ترې روغ پاتې نه شي.
د پاکستان مشرانو ته وایو چې سره یو سي، سره کښېنه، ورکې دا پښتنو ته ازادي، دا د تور انګریز، دا د پنجابي، دا د امریکې د غلامۍ اخلاص کوي، ورکوي ازادي، خلاص یې کوي.
او تیر اونۍ د طالبانو مخالف پخوانی جهادي او د سقوط شوي جمهوریت یو شمېر سیاسي ډلې د مسکو له کانفرنس نه وروسته پای وسته د تاجکستان په دوشنبه کې د هرات د لړۍ یولسم کانفرنس ته ورټول شوي. په دې کانفرنس کې چې ملي سرود ونه غږول شو خو د افغانستان ملي بیرغ موجود و، د پاکستان پخوانی استخباراتي چارواکي او د پښتونخوا ملت پال هم وربلل شوي. تورن اسماعیل خان د طالبانو اوسنی رژیم د افغانستان او سیمې لپاره ګواښ بللی او ویلي دي چې پر وړاندې د نړۍ حوصله هم پای ته رسېدلې ده. د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل بیا ویلي طالبان په تعامل باور نه لري، حکومت اګلار یې چې اوس غوره کړې ده په افغانستان کې وی بلې جګړې ته لاره پرانیزي.
او دا سیمه ټوله بې ثباته کوي، دا نوې عالمي لوبه ده. په دې کې یو طرف ته غرب دی، امریکا او برتانیا، او بل طرف ته چین او روس دي. نو زموږ سیمه بیا د بده مرغه جنگ میدان جوړیږي.
د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا ادعا کړې ده چې طالبان د اټومي وړو سلاګانو د پیدا کولو په هڅه کې دي. یو محسن داوړ بیا ویلي طالبان د ټوپک په زور راغلي او د ټوپک په زور باید وستل شي.
ان ماي اپینین ون اف اور آی ویل کوټ ون اف اور لیټ پارټي لیډر اکرم شاه لاله، ان هی یوز ټو سین پښتو، د ټوپک په زور راغلي، د ټوپک په زور به وباسي.
په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر کارون کې د محسن داوړ څرګندونو غوسه کړي او د طالبانو حکومت په دې کانفرنس رسمي خبرګون نه دی ښودلی. خو د مسکو له کانفرنس سمدستي وروسته یې سرپرست خارجه وزیر د روسیې له سفیر سره لیدنه کړې او د یوناما له مشرې هم غوښتي دي چې نړیوال د موازي ډلو د راپورته کولو پر ځای د طالبانو رژیم تقویه کړي. د پاکستان خارجه وزارت د خیبر پختونخوا په بنو کې د تیرې اونۍ برید کې یو وار بیا د افغان وګړي د لاس لرلو په ادعا سره اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت استازی احضار کړی دی. د پاکستان د خارجه وزارت ویندوی دفتر وایي په دې احضاریه کې له طالب لوري غوښتل شوي چې د بنو برید کې یو تن افغان او د ټي ټي پي د مشر غړي حافظ ګلبادر له ډلې سره تړاو درلوده. پاکستان وایي طالب استازی ته په دغه برید شدید غبرګون ښکاره کړی او د حافظ ګلبهادر د ورسپارلو غوښتنه یې ترې کړې ده. بلخوا د طالبانو د حکومت یو چارواکي ملا کلیم الله افغان د پاکستان په رابطه توند بیان کې دا هیواد یوه فاشیست اداره بللی او زیاته کړې ده چې د پاکستان بنسټګر محمد علي جناح ته به نورو ځایونو څخه لیکلي امرونه فرمانونه راتلل. هغه ویلي افغان کډوال چې اوس پاکستان راوشړل په پاکستان کې نه بلکې د افغانستان په مقبوضه او خپله ساحه کې میشت وو.
د پنجابي فاشیست نظام سی وخت کې د افغان مهاجر د سرو زرو چردو او د جهاد نارابیا په اسلامي نړۍ کې په درواغو بدرګه کوله چې په حقیقت کې قرآن معلوم یې ولکه یا ملک یا سټیټ یا دولت یې د امریکا او د امریکا د متحدینو په دې سیمه کې د هغو د پالیسیو د تطبیق لپاره یو سپک بې هنره ماموریت.
د افغانستان له شمال سره د کابل وسلوونکي سالنګ تونل د 14 ګالرۍ د سیمټي کانکریټ چارې بشپړې شوې. انجینرانو او کارګرانو چې ټول افغانان دي د دې پروژې د لومړي پړاو یا د تونل د رغونې د بشپړېدو خوشحالي پاتړونو منځلې ده. ملي سوداګر ضیاءالحق وزیر زی چې دغه پروژه د تطبیق لپاره اخیستې وه وایي پروژې ته 15 میلیارد افغانۍ بیلې شوي او د تونل د سیمټي کانکریټ چارې له ټاکلي وخت د مخه خلاصې کړې. خو له جبل السراج نه تر دوشي پورې 130 کیلومتره لارې جوړونه لا پاتې ده. انجینران هم وایي چې په 2 کالو کې به د تونل د سمولو ورسره تر دوشي پورې د سړک درغونې پاتې ټول کارونه هم بشپړ شي.
نو چون د کال په 2 مروبا کې د کار شروع شوی موږ ولاویت تونل او 14 ګالوري ته په شمال او جنوب کې ورکو همدارنګه فعلاً د خنجان او د بازار نه د دوشي په طرف باندې کار هر روان دی. الته هوا مناسبه دغه کار به جریان لري او په دغه 2 برخو کې چې د سالنګو چنل ته هوا سړه وي کاري فرصت کم دی. نور زمینی کارونه به کوو خو د فعلاً لپاره د تونل او ګالوري کارونه شتاس مشاهده کړ او 80% کار شوی کانکریټیزي به ډیره زر خلاص شي.
سالنګ تونل چې 2.1 کیلومتره اوږد دی لومړي ځل لپاره په 1340 کال د $6.6 میلیون په لګښت شپږو کالو کې جوړ شو او شمال ته تللې سخت غرنۍ لارې 110 کیلومتره را لاندې کړه. د افغانستان د کورنیو جګړو پر مهال دا لاره سخته ویجاړه شوه چې د جمهوریت تر وروستیو پورې حکومت په اساسي ډول رغونه باندې ونتوالېده. طالبانو له 3 میاشتو راهیسې دا لار د رغونې لپاره تړلې وه چې خلکو یې د بدیل په ډول بیرته د غرنیو او واورینو لارو نه استفاده پیل کړه، خو اوس یې په رغېدو خلک خوشحاله دي. او په ټولنیزو رسنیو کې به خبرې دادی چې کوزه پښتونخوا کې د ټاکنیزو منډو ترلو لپاره د تابعو په غونډه کې د مولانا فضل الرحمن او نېشنل ګوند د مشر ایمل ولی خان ترمنځ ناندرۍ زیاتې شوې. مولانا فضل الرحمن چې په افغانستان کې د تنظیمي ډلو له وخته د طالبانو تر حکومت پورې د وسلوالو ډلو ملاتړی پاتې شوی، د تیرې اونۍ په یوه بیان کې ملتپال سیاستوال تورن کړي دي چې د لر او بر د یووالي نارې یې دروغ وي.
همنه یہاں بڑے بڑے نعرے سنے لڑو برو لڑو برو لڑو برو اور دیم نتیجہ سرا ہوا تلا تم در بدر ہو زم در بدر ہو تم برم در بدر ہو لرم در بدر دے نتیجہ رہا ہوا تلا.
خو په جواب کې د ګڼ ملت پالو ترڅنګ د نېشنل ګوند رهبری هم غوسه شوی او نوموړی تورن کړی دی چې د لارو بر د بربادۍ لامل ملا فضل الرحمن د هغه ملاتړي ډلې او پاکستان کې د ده تر کنټرول لاندې د مدرسو سیاستونه دي.
ولې مولانا صاحب تا هغه سړی نه چې په کوم ورځ د افغانستان الیکټډ ګورنمنټ وګرځېد او دهشتګرد رالل، د ټوپک په زور رالل، د مذهب په نوم رالل او دا افغانستان قبضه کو. نو ولی هغه رستا دا نه وی چې افغانستان د غلامه زنجیرونو او شلول نن ته ما به قام ته لګیا چې تا زخمی کړی دی، ستا مدرسې زخمی کړی دی، ستا جماعت زخمی کړی دی، تا د مذہب په نوم زخمی کړی دی، تا د مذہب په نوم دوکه کړی دی، دلته هر کور کې شهید پروت دی، د دې جواب په څوک ورکوي؟
تلن ما ته وایه چې لر او بر در په در مولوی صاحب که ستا په دې ایمان وي، که ستا په دې عقیده وي چې فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره، نو په ایمان د سړې سړي حساب درسره اوسي، که دلته نه اوسي د خدای په حضور کې به درسره کېږي.
د تیرې اونۍ د ټولنیزو شبکو بله ګرمه موضوع د طالبانو په کچه په تحقیق او علم کې د مشهور کس شیخ حمید حماسي زړې څرګندونې وې چې پر رابرسېره کولو یې خلکو نیوکې کړي. د هغه یو بیان چې غالبا د ډاکټر غنی د حکومت په مهال ثبت شوی دی، نوموړی پکې نظام ته د مالیاتو ورکول حرام بولي او خلک هڅوي چې له ګمرکونو او مالیاتو څخه د خپلو اموالو په غلا تېرول ورته کومه ګناه نه لري.
مسلمانانو زمونږ ستوني وشکېدل، بیا یې وایم د دې نظام په راس کې چې څوک د اشرف غنی دا د سره واورئ مسلمانانو، خیر ده که مونږ په زندان ته لاړ شو خو مونږ تاسې ته حق رسو. ډېر کوشش اوس په دې کوي چې مالیات رواج شي. مالیات څه ده؟ دا مالیه په اسلام کې روا ده که ناروا ده؟ په دې باندې باید علما یو تحقیق وکړي. مالیه په اسلام کې حرامه ده. هر هغه څوک چې مالیه او ګمرک په اسلام کې اخلي ناروا ده. که په دما په خبرو اشرف غنی خبر سي وایي به دما حکومت ړنګوي، ځکه دما حکومت په اقتصاد اکثره په مالیه او په ګمرک بنا ده. خو زه یوه خپله شرعي وجیبه ادا کوم، هر هغه تجار چې په دې مجلس کې ناست وي د افغانستان هر ولایت ته چې ګمرک راورسي که خپل مال پټ کړي چې ګمرک کم ورکي شرعاً جواز لري. زه چایم
اوس دا بیان په داسې حال کې راایستل شوی دی چې طالبانو د دوهم ځل لپاره واک ترلاسه کولو راهیسې په سوداګرو، خلکو، کسبګرو او کاروبارونو ټکسونه او مالیات زیات کړي دي. فعالانو د دې ترڅنګ د طالبانو د دارالفتا د یوې زړې فتوا انځورونه هم خپاره کړي دي چې پکې دولت ته مالیات ورکول حرام بولي او پوښتنه یې کړې ده چې که یو مشروع نظام ته مالیات ورکول یې حرام بلل نو اوس دوی ولې له خلکو څخه درانه مالیات راټولوي؟ تیره اونۍ په کوزه پښتونخوا او سویلي پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت لخوا پر پښتنو باندې پنجاب ته د سفر لپاره د ویزا کارډ لرلو طرحې تطبیق پیل شو. فعالان ویلي چې د دې وروسته زرګونه هغه پښتانه د پولیسو له ځایي حوزو څخه د شناختي کارډ په لرلو سر د پاسه هم د تاییدي اسنادو، ضمانت او نورو نویو وضع شویو اصولو په مراعات مجبور دي تر څو پنجاب ته پرې سفر وکړی شي.
پرس که منگا پاکستانیان یو او منگا دا پاکستان یوی صبح پنجاب تروان یو اول دا مزدوری لگو نوولی دا منگ سر دا چل کی گی ولی منگا زندی لکی گو ولی منگا رشوا کی گو ولی رمان سر دا بد کی گی او دومر خلق پازا بولی کی جوی ما خبر دا پا انگلیش پانی پارم ده چی مل ده او سلی گنو رولو لدی گنو چه تا اولو لدی لوڈنگ انلوڈنگ لدی دل با دا پارم شوک ده که او دا سل یونیم سل روپه جرین ده پارم دا پروسیت و دا کزون دا پارمون ورکی نرکه دا کم خبر ده دا د چا حکم دی منګه صرف د دې خبرې دی منګه وضاحت وکړی چې چیرې پنجاب چې دی دا زمونږ د دې ملک کیسه نه ده. منګه پاکستانیان نه یو، منګه چې پنجاب ته ځو که دا اټک په خپل چې منګه اوړو منګه بل وطن ته اوړو
چې کچری د اټک په دروازه باندې پنجاب ته په وختو باندې به تکلیرنس سرټیفیکیټ لري نو آیا د پنجاب نه چې کوم پنجابیان خیبر پښتونخوا ته را اټک په دروازه را دننه کیږي هغې د ځان سره کلیرنس سرټیفیکیټ خیبر پښتونخوا ته راوړي؟ د ری پښتنو نه د پاکستان ته د پښتنو پښتنو د سیډ نه ډېره خطره ده، کړې پنجاب د سیډ نه غټه خطره ده.
ګڼو خلکو په دې اعتراض ویلي چې د پاکستان ریاست د پښتنو پر وړاندې له ناسمو سیاستونو سره روان دی او په پاکستان کې د دغه قوم خلک په خپله د پاکستان د ریاست لخوا پردي ګڼل کیږي. بلخوا د پاکستان چارواکو ویلي د دې طرحې په تطبیق غواړي پنجاب ایالت ته د هغو غیر قانوني کسانو د ورتګ مخه ونیسي چې پاکستانیان نه دي خو شناختي کارډونه یې جوړ کړي دي. په ټولنیزو شبکو د تیرې اونۍ بله موضوع چې ډېره زیاته لاس په لاس شوه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI له پخواني مشر اسد دورانی سره د افغان فعال عیسی محمدي لفظي شخړه وه. اسد دورانی چې تاجکستان کې د هرات امنیتي کانفرنس ویناوالو کې و تر دې وړاندې ګڼو مرکو کې د افغانستان د نظامونو په چپه کولو کې د خپل رول په اړه څرګندونې لرلې دي. نوموړی په افغانستان کې وسلوالو ډلو د تنظیمونکو پاکستاني جنرالانو له منځه شمېرل کېږي چې د پاکستان استخباراتي کتابونو کې د تنظیمي ډلو او طالبانو د رامنځته کېدو برخه کې رول مهم ګڼل شوی دی. خریسا محمدی چې دغه کانفرنس کې د پښتنې لپاره پورته شوی و، اسد درانی په خپلو خبرو تر پایه چپ کې نیولی او د افغانستان په ورانۍ کې د هغه په رول څرګندونې کړې.
چګونه میگا ما رفتی با ریگن صحبت کردیم و توافقی
زفر صاحب، زفر صاحب کتاب میشه که ما رفرنس گرفتیم خود ما مطالعه کنیم؟
نه
شما سوال تانا پرسان کنیم؟
نه سر سوال میم میگا ما از سال 1983 تا سال 1989 با رئیس ایسرائی جنرال
په ټولنیزو رسنیو کې د قریسا محمدی دغه اقدام په داسې حال کې ستایل شوی چې تر دې وړاندې په فرانسه کې هم یو افغان ځوان د پاکستان د پاوز پخوانی مشر جنرال باجوا سره لفظي شخړه کړې وه. او د جالب خبرونو له دریڅو نه نوې خبرې دا دي چې افغانستان به ډېر استعدادونه لري، خو د اسلامي هنر او خطاطۍ هنر په لار او بر کې کله کله ډېرې ښکلې غوټې واکړي. وکیل احمد پښتون د زابل ولایت په یو ښوونیز مرکز کې د خپل اسلامي هنر ښایستو کې نړۍ پرانستي او د خپل ذوق او شوق تنده پکې سړی. هغه اسلامي خطاطۍ په آنلاین ډول پرته له کوم استاد زده کړې ده، خو په خپله اوس له یو نیم کال راهیسې د خپل ښوونیز مرکز په چوکاټ کې د لسګونو ماشومانو او زلمیانو استاد دی. هغه د اسلامي خطاطۍ لپاره د خلکو فرمایشونه هم اخیستي، لوحې هم لیکي او په جماعتونو کې هم د اسلامي خطاطۍ د خپل لاس نښې پرېږدي.
دا هنر که څوک وایي چې زده یې کړي، دا دوی تر ټولو ښه طریقه یې آنلاین ده. آنلاین ډېره ښه ژر زده کېږي، خو که چیرې یو خطاط او یا یو رسام ته لاسرسی وسي دا بیا ډېره ښه خبره ده. یعنی له خطاط او له رسام څخه په ډېرې اسانۍ سره دغه هنر زده کېږي.
وکیل احمد پختون وایي دا مهال زابل کې ایله دوه مشهور خطاطان دي چې یو پکې دی هم دی، خو غواړي چې د ځان په څیر لږ تر لږه اتو تر لسو تنو پورې ځوانان وروزي. اما ګیله یې کړې ده چې د ده شاګردانو او د ده رسم کړې اسلامي لوحې چا ترې نه تر اوسه په پیسو نه دي اخیستې.
اوس زه په دې توانېدلی یم چې دلته په زابل ولایت کې تقریبا تر اتو پورې کسان زه وروزم. یعنی اته کسان زما زده کوونکي ما اوس داسې روزلي دي انشاءالله چې دغه تاسې زما په څنګ کې کومه لیکنه وینئ دا یعنی دغه لیکنه هم زموږ یو تن زده کوونکي کړی ده. دا یې تر ټولو ښه مثال ده.
او که څه هم نړۍ ورځ تر بلې پرمختګ کوي او په وړاندوینو یې باورونه کم شوي، خو د هر میلادي کال په ختمېدو خلک یو وار خامخا لا هم د بلغاریایي نجومۍ بابا وانګا د وړاندوینو کتاب ته سر ښکاره کوي. بابا وانګا چې په سترګو ړنده وه او په 1996 کال د یو نوي کلونو په عمر مړه شوه، د هر کال لپاره جلا وړاندوینې لرلې او ګڼې رښتیا شوي هم دي. هغه باور درلوده چې نړۍ به په 1509 میلادي کال له منځه ولاړه شي او تر همغې ورځې پورې خپلې وړاندوینې ورکړې دي. که څه هم تاسو ډېر باور مه پرې کوئ، خو د راروان 2040 کال لپاره ځینو وړاندوینو ته د نړۍ رسنیو ځغلنده کتنه کړې ده. د بابا وانګا د وړاندوینې له مخې د روسیې په ولسمشر به 2040 کال کې قاتلانه برید وشي، حال دا چې په کرملین دا برید سه کال هم وشو. د هغې وړاندوینو کې دا هم شته دی چې 2040 کال کې به په اروپا ځینې ترهګریز بریدونه وشي او د بیولوژیکي وسلو د ازموینې وړاندوینه هم پکې شته. هغې په 2040 کال کې د نړۍ په کچه د اقتصادي بحران او د خو په وړاندوینو کې راتلونکی کال د سرطان په شمول د نورو لاعلاج ناروغیو د درملو د ایجاد خبره هم کړې ده. بابا وانګا د 1 سپتمبر شاهزادګۍ ډیانا د مرګ، د شوروي اتحاد د ړنګېدو، د 2004 کال د سونامي وړاندوینې هم کړې وې چې رښتیا شوې دي، خو د 2003 کال لپاره په یوه اټومي بټۍ کې د سترې چاودنې خبره کړې وه چې لا نه ده رښتیا شوې. او تېره اونۍ ناسا په خپل دې اعلان ټوله نړۍ حق حیرانه کړه چې له ځمکې 14 میلیونه کیلومتره لرې واټن نه د لومړي ځل لپاره د لیزر ټکنالوژۍ په مرسته پیغامونه ترلاسه کړل. دا پیغام په یوې سیارې پسې وتلې فضايي بیړۍ کې چې سایکي ماموریت نومیږي نصب شوي ډي اس او سي ټکنالوژي ځمکې ته رسولې. دا لومړی ځل دی چې انسان له سپوږمۍ څخه 40 چنده لرې واټن نه ځمکې ته د لیزر په مرسته پیغام رسولو کې بریالی کیږي او ډیټا ترلاسه کوي. ساینس پوهانو تر اوسه پورې له فضايي بیړیو څخه د راډیو سیګنالونو په مرسته پیغامونه اخیستل او دې لپاره به لوی لوی انتنونه استفاده کول، خو د بانډویټ د ضعف له امله به ایچ ډي تصویرانه او ویډیوګانې په ډیره سختۍ اخیستل. مګر اوسنۍ ټکنالوژي د ساینس پوهانو په وینا د ډیټا د انتقال سرعت 100 چنده زیاتولی شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. آزادی میلمه
تاسو درنو اوریدونکو او د آزادی رادیو میلمنه ته ز اسمت څاروان سلام وړاندې کوم. نن مو د ټولنیزو یا خواله رسنیو یو فعال میلمنه ده. هغوی چې ټیک ټاک او نوري خواله رسنۍ ګوري خامخا به یې انقا عجایب ځای لیدلی وي چې د ټولنیزو شبکو له لارې د نورو ژبو پښتو معادلونه شي. لدې سره به په دې خوله کې لا ډېر بلد شي. په پیل کې مې ورته وویل چې د تخلص یا کورنی نوم په اړه راته ووایي.
شاید فکر کوم چې دا یو څه مذهبي خواته ځي، دغه که چېرته سکندر تللی یاست یا هم یو څه بلدیت ورسره لري، دغه چهل زینه او د خرقه او د ځینې مذهبي شیان چې دي، دغه کم نفر فوله جوړ کړی دی یا هم راوړی دی د ډېر مذهبي وخت څخه. دغه نفر عجایب ځای نیکه نومې دی، سو موږ په هغه کټګوري څخه یو.
دا اوس چې چیرې زیږېدلې یاست؟ تاسو خو تخلص نه معلومه سو چې د کندهار یاست.
زه کندهار کې زیږېدلې، کندهار کې پیدا شوې یم، خو تقریبا زما یوولس کاله مکتب چې دی هغه ما په کابل کې وایلی دی. بیا د ځینو ځکه وختو کې کندهار کې دونه د نجونو د ښوونځي لپاره چندان زمینه نه وه مساعده نه، او کله چې موږ کندهار ته هم تللو زما د مور یا هم زما فامیل په منځ کې هم ډېر جنجالونه جوړ شو، ځکه زما همیشه ورور غوښتله چې ورور ته مې دا اطمینان ورکړي چې هلته د نجونو لپاره درسونه شته، او زما مور په دې باندې مطمئنه نه وه. خو بالاخره د ډېرو جنجالو په آخر کې په دې باندې موافقه سره وسوه چې باید موږ کندهار ته کډه شو بیرته، او زما دولسم صنف چې وه هغه ما په کندهار کې وای. دغه ځای څخه فارغ خصوم، بیا په 2006 کال کې ما د منځنۍ اسیا په امریکایي پوهنتون کې سکالرشپ واخیستې، او تقریبا څلور کاله لته ما درس وای او استاد راغلی ام امریکا ته.
تاسو په کندهار کې زیږیدلی یاست، بیا کابل ته ولاړی، بیا بیرته کندهار ته ولاړی. د دې سفرونو په اړه راته وایست، کله چې له کندهاره کابل ته تللی څنګه خوشاله وی، خپه وی، یا بیرته چې راتلی خوشاله وی که خپه وی؟
کابل کې زه کوچنی را لوسه وم، او زما مور تر ډېره حده پورې ماته وایي چې ولاته ته ناشکرې، مثلا ته منندوی نه یې د یو شي څخه. زما د کندهار ته نسبت تر کابل زما د کندهار ژوند ډېر خوښ دی. که څه هم مالته هغه کم د ښځو لپاره کم زمینه چې وه، یا هم مثلا د حجاب یا هم ځینې نور مسایل هلته قید ډېر وو، خو بیا هم زه په کندهار کې ډېره خوشحاله وم. زه نه پوهېږم چې ولې خوشحاله وم، سر مې نه په خلاصېږي، خو سات مې هلته تېر وو. او په کوچني رالو سوې یم، د کابل کومه فضا چې وه، یا هم کم ژوند چې وو، یا هم کم لږ څه نسبت تر کندهار، یا هم تر نورو ولایتونو پورې که لږ څه ازادي هم وه، د ښځو لپاره وغونه آزار او وضعیت هم و. مثال په انګلیسي ژبې کورسونو ته بتللو، یا هم د مکتب په لارې کې کم آزار او کم وضعیت. دا به ډېره جالبه په اورېدو کې راځي، خو کندهار کې ما داسې ماحول اصلا ونه لیدی. زه د داسې سره اصلا مخامخ نه شوم. ما هلته یو نیم درس وای، په یو نیم کال درس او ژوند کې د ژوند څخه یې هم ډېره راضي وم، او دغه د فضا څخه یې هم ډېره راضي وم. او هلته کم فرصتونه چې ما ترلاسه کړل، چې مثال د هند سفر و چې هغه هم د یو انګلیسي ژبې ته د پروګرام تر لارې وو، یا هم د ترکیې سفر و، یا هم بیرته قزاقستان قرغزستان ته رالمه، یا هم اوس رالمه دلته، یا هم هلته کم پروجیکټس چې و د وومن د پروموټ لپاره، یا هم کم ځینې خدمات چې وه. فکر کوم دا په دې خاطر باندې مالته ډېرو، ځکه کابل کې نفوس ډېرو، موږ شاید نسوای لیدلی. کندهار کې نفوس لږ و او کم کسان چې مثال غوښتل چې دې هر څه ته لاسرسی ولري د هغوی تعداد هم ډېر محدود و. نو د هغوی څخه زه تر ډېر اندازې پورې برخمنه کېدلم او ډېر مې لاسرسی ورته درلود، یا هم ډېر اپریشیټ کېدلم هلته. سو په دې خاطر باندې هم فکر کوم چې دغه د کندهار کوم فضا چې و، یا هم کوم سفر چې، او زه ډېر بې حده ډېره خوشحاله یم چې موږ ولاړو کندهار ته، موږ ولاړو کندهار. د دې څخه ډېر خوشاله، ځکه زموږ یوازینی مشکل یا هم یوازینی ستونزه دا وه چې زما د مور یا هم زما د فامیل وروڼو او پلار ترمنځ چې جنجال و د کندهار د ژوند په باره کې، هغه زموږ تحصیل و. زما 15 خوندې دي او زما د فامیل دغه د ښځو تعلیم او هر څه بې نهایت ډېر مهم و. زه د دې ټولو شیانو په اهمیت باندې هغه وخت پوه شوم. ځینې وخت نه چې انسان ډېر تنبلي کوي، یا هم زه نه ځم دې ځای ته، یا هم زه نه ځم دې کورس ته، یا هم زه غواړم چې ژمی رالی یا هم دوبی رالی، رخصتیانې مې یو څه تیرې کړم په کور کې، خاله کره ولاړ سم، ماما کره ولاړ سم. نه، هغه د کوچنیوالي هغه ځینې شیانې چې هغه فامیل ډېر فشار راولي. نه، خو زه دې ټولو شیانو په اهمیت باندې هغه وخت پوه شوم کله چې زما اولین سفر هند ته و. دا غزای څخه چې راغلم، زه د دې ټولو په اهمیت باندې پوه شوم چې ولې مې فامیل غوښتله.
تاسو بیا قرغزستان ته ولاړئ، په امریکایي پوهنتون کې مو درس وایو، څه مو ولوستل؟
په قرغزستان کې تقریبا تر شپږ میاشتې پورې، یا هم تر اتو میاشتې پورې، اول کوم پروسه چې شروع کیږي لکه د افغانستان کې چې د کانکور کوم سیستم دی، چې اول راځي نه میاشتې یا هم اته میاشتې ځان آماده کوي، آمادګي وایي، یا هم پریپریشن، چې په هغه کې مثال ټول مضامینونه دي. خو هلته په قرغزستان کې د انګلیسي ژبه ده، روسي ژبه ده، ځکه روسي ژبه باندې هلته خبرې کیږي، دوه یا هم درې سمسټر، او ریاضي ده. دغه درې سره تاته په دې شپږ اووه میاشتو کې درس درکوي، او که چیرې په دې شپږ اووه میاشتو کې تا دا مرحله پاس نه کړله، بیا بیرته باید د سره یې واخلې. خو خوشبخته نه، زما د انګلیسي لیول یو څه ښه و، سو ما په اول واري باندې پاس کړله دا ټوله شان. بیا دغه څخه وروسته ما د ژورنالیزم رشته تعین کړله، چې ما ډېره علاقه ورسره درلودله د ډېر وخت څخه، او تر اوسه پورې هم زه محصله یم. زموږ درسونه آنلاین دي، یو کال مې نور هم پاتې دی. ژورنالیزم ان ماس کمیونیکیشن په نام باندې رشته ده، او تر ډېره حده پورې ما آی سی پی انټرنیشنل کمپیریټیو پالیټکس ما ماینر اخیستی و، چې ځینې د هغه رشته کلاسونه ما اخیستل، ځکه ما غوښتل چې زه یو سیاسي ژورنالیست یا هم پولیټیکل ژورنالیست یم. خو دا چې بیا دلته رالو او ځینې کریډیټس نه لګ یو څه جنجالونه را مخته شو، بیا هغه ما پریښوي. اوس یوازې فوکس مې په ژورنالیزم باندې.
یعنی هلته مو لیسانس وانخیست؟
ولا، لیسانس څخه مې دوه نور سمسټره پاتې دي.
اوس چې امریکا ته تللی یاست، درس ته دوام ورکوئ؟
سل فیصده. زه غواړم چې زه خپل په درویشت کلنۍ کې زه باید خپله ماستري ولرم. سو اوس دپاره خو درسونه آنلاین دي، او ورسره یې وظیفه هم کومه. نو یو څه دی، ځکه کله چې دلته سار دی هلته ماښام دی، هلته ماښام یې دلته ساري، بې حده سخته ده چې زه د خپل سکیجول یا هم تقسیم اوقات ورسره برابر کړم. خو وانه کوي، یو دوه سمسټر مې نور پاتې دي، دا به انشاءالله خلاصو.
کله مو فکر کړی دی چې که تاسو په ژورنالیزم کې لیسانس واخلئ او حتی ماستري واخلئ، په امریکا کې به درته کار پیدا شي؟ دې ته په کتو چې ستاسو مورنۍ ژبه انګلیسي نه ده، په لویني کې مو انګلیسي زده کړې ده.
زه دا اوس خپله د انګلیسي میډیا سره کار کوم، د ستوري ټیلر په صفت باندې، قصه ویونکی فکر کوم چې په پښتو کې ورته ویل کیږي. زه زما تقریبا دلته دوه میاشتې کېږي چې زه راغلی یم، او په دې دوه میاشتې کې ما ته په کار کولو کې شرم نشته، او دا چې زه خپله یو محصله یم او ټوله دنیا ته معلومه ده چې د یو محصل ژوند په دنیا کې څه رقم روان دی، څونو سختۍ سره ته مخامخ کېږي. نو ما هر رقم جابس یا هم هر رقم انټرویوز چې وه، هغه ما ورکړله، که هغه په رستورانت کې وه، که هغه مثال په یو نیم خبره چې یو کینډرګاردن کې وه، یا هم مثلا یو ځای کې د یو مینیجر په صفت باندې وم، یا هم اسیسټنټ و، یا هم ځینې نیوز چینلونه وه، ما ټول امتحان کړله، ځکه ما نه غوښتله چې زه بېکاره کښېنم. یو خبره دوام دا چې کله چې موږ د بشکک څخه دلته رالو موږ نور چېرته وایي هغه سټایپن یا هم میاشتنۍ د محصل دپاره ځکه چې موږ په هغه سکالرشپ کې چې وو هغه یو مقدار پیسې دي چې هغه باید منحیث دی یو سکالرشپ موږ باید هره میاشت ولرو په خپل اکاونټ کې هغه پر موږ باندې بند شو او دلته د کم دولت چې تا کم سپورټ کوي هغه یا هم تر درې میاشتې پورې یا نهایت چې ډېر څه تر څلور پنځه میاشتې پورې نو ما کار ته ضرورت هم درلودې او ما غوښتله چې ژر تر ژره پر خپلو پښو باندې ودرېږم او ډرایوینګ مې پاس کړمه دا وکړمه هغه وکړمه ګرین کارت ته اپلای وکړمه سوشل سیکیورټي مې واخلمه ځینې سکالرشپونه ته اپلای وکړم ځکه هغه وخت کې معلومه نه وه دوې میاشتې تر مخه معلومه نه وه چې دوی آیا زموږ پوهنتون موږ ته درسونه آنلاین شروع کوي او که نه شروع کوي نو زما کوشش په دې باندې و چې زه هم ځان ته کار پیدا کړم پارټ ټایم او هم دغه خپل درسونه چې ما ویلي دي دلته یو یونیورسټي ته ترانسفر کما د خپل کریډټس چمپ دی او ما هیڅ وخت فکر نه کوي چې یو انګلیسي میډیا دی بغیر د کوم سند یا هم بغیر د کوم ډیګری څخه ما ومني زه چې کله انټرویو ته ولاړم او ما انټرویو ورکړه درې نفر اسما مخته ناست وو نو هغوی زما څخه پوښتنه وکړه هغه وخت ما درې هفتې نو کله چې زه انټرویو کښېناستلم دوی ما څخه پوښتنه وکړله چې څنګه رالی او څنګه او څنګه او څنګه ما چې ټوله شانو دی ته ویل دوی په یو لحاظ باندې ډېر شاکس وله چې زما درې هفتې نه کېږي د راتګ زه ولې په کار پسې ګرځم یو زه باید یو څه ځان ځای پر ځای کړم او فکر کوم چې کوم چېرته وایي کوم حواس چې ما خپل مسلک کې درلودې یا هم کوم ټولنیز رسنیو کې چې زه کوم فعالیتونه کوم د هغه ځینې لینکونه چې ما دوی ته واستوله شاید دوی په ما کې دا وړتیا ولیدله دوی ورځې وروسته ما ته زنګ ووهلی چې راست موږ سره کار شروع کړه نو کوم ځای کې چې ما مثلا اپلای کړی و چې یا مثال منحیث یو ګرسونی یا هم منحیث یو هغه ما ټوله کینسل کړله ځکه ما هیڅ وخت فکر نه کوي چې په کوم وړتیاوې چې زه اوس لرم په دغه باندې دي یو نیوز چینل د دې ځای په سویه باندې ما ومني
تاسو په ټولنیزو شبکو کې ډېره فعاله یاست ټولنیزو شبکو ته مو کله مخه کړه
د ټولنیزو شبکو څخه مخکې زه غواړم چې یو نقطه یاد کړم هغه دا ده چې زه چې کوم رشته وایم یا هم ژورنالیزم ماس کمیونیکیشن هغه تر دغه وخت پورې چې ما هلته درس وایم ټوله فوکس یې په لیکلو او په ویلو کې وو نو موږ ته کوم ټریننګ یا هم مثلا دغه پریکټیکل کوم کال چې راځي چې هغه اخري کال وو چې مثال ما باید موږ د کمرې سره معرفت ولرو یا هم مثلا څنګه ظاهر شو څنګه خبرې وکړو دا اوس شروع کېږي چې زه دا دی اوس تل ترالم امریکا ته د دې در مخه ټوله فوکس موږ پر نوښتو باندې وو چې په هغه کې خوشبختانه از ما ډېرې نوښتې په ډېرې لوی لوی ویب سایټو کې پبلش شوې دي ډېر د قدر وړ ګرځېدلې دي او دغه څخه سره سره کم سکلز یا هم کم مهارتونه چې زه په میډیا باندې لرم یا هم د ویډیو یا هم ایډیټینګ په بخش کې هغه ټول از ما خپل دي سیده چې ما په هند کې یو څه درس وایم یو څه سره معرفي سوم هغه وخت زما یو ځل علاقه ورسره پیدا شو هغه غوښنه پیدا کوم چې شو وایم کله چې زه دلته رالم نو اول کال څخه زما ځینې انټرویو د سیما نیوز سره دي نو هغوی سره هم ما یو ډیر لنډ وخت لپاره ما انټرنشپ کړ دی خو د ځینې دلایلو په اساس باندې هغه څخه بیا دغه څخه ما یو څه فاصله واخیستله خو دغه وخت څخه به ما مثال خپل کمره اخیستله خپل ټرایپاډ راشه به مې اخیستی یو موضوع به مې ټاکله او د پانتن کې به مې مثال د زده کوونکو څخه پوښتنه کوله چې دوه درې سوال لرم په دغه موضوع په باره کې تر عزیز ما سره کښینی سو دا ټول هغه شان دي چې ما خپل کوشش وکړی د ایډیټ څخه بیا تر کمرې تر مخه پر بیا تر موضوع جوړونه یا هم دا غ سکریپټ نوشته کول یا هم کم سوالونه زه تهیه کوم د چا څخه زه باید پوښتنه وکم بیا دا غ پبلش کول یا هم زما یوټیوب چینل یا هم زما ټیک ټاک دا ټول هغه شانو چې د علاقه په اساس باندې ما مخ ته بوتلله زه په دې باندې پوهېدلم چې زه یو وخت نه یو وخت میډیا باندې راځم او دا چېرته وایي دغه اطمینان ما خپل ځان تور کړی و چې زه باید راسم نو سر په هر شي کې مهارت ولرم دا به زما لپاره ډېر ښه شي
د خلکو خبرګون یا عکس العمل څنګه ده کله چې تاسو په ټولنیزو شبکو کې راځي او ځان ښکاروي، د خلکو عکس العمل څنګه دي؟
ښه، په دې ځای کې به زه یو څه فکر کوم د افغانانو په مقابل کې به زه یو څه ترخه ولاړه سم، ځکه دا اوس یو څه ډېر لنډه موده کېږي چې ما کوم فعالیتونه چې ما کوله هغه مشخصا د پښتو ژبې په باره کې ما هغه ټوله ودرول. یو مې په دې خاطر ودروله ځکه زه خپله دلته بې حده اخته یم او زما تقسیم اوقات یا هم زما کوم سکیجول چې دی ما تاسو ته ووایي چې هغه څنګه ګډوډ دی. او بل د هغه سره سره کم د کومې جامې سره یا هم د کومې ټولنې سره چې موږ تړاو لرو هغه افغاني جامعه ده او هغه ډیرو څو ته آماده نه ده چې هغه مثال یا د ښځې د پردې پر مخ باندې ظاهره دي. کچیر هغه ظاهری چې هم هغه باید په یو لمټ کې اوسي او کچیر د هغه لمټو څخه هغه یو څه لږ هدا پورې ووسي دوی لپاره د مننې وړ نه ده، یا هم مثلا نه مني. صحیح، اوس مثال زه تاسو ته یو مثال درکوم. زه کله چې ما د پښتو ژبې په برخه کې ما کوششونه کوله دا ځکه چې ډېری کسانو په پښتو ژبه باندې به حد ډېر نیوکې کولې او دا چې زما د مور او د پلار ژبه دواړه ده ما ته ډېره د قدر وړ ده. زما د میډیا پر مخ باندې راتګ یوازې او یوازې په دې خاطر باندې و چې زه خلکو ته خپل افغانانو ته دغه په اثبات باندې ورسوم چې پښتو په خپل ځان کې یو ډېره څرګنده ژبه ده، ډېر لرغونی تاریخ لري او دا چې کوم لغتونه یا هم موږ نه لرو یا هم نه کارو په خپل ژبه کې هغه د پښتو ژبې کومه ګناه نه ده، هغه زموږ ګناه ده ځکه موږ خدمت نه دی ورته کړی او د ټکنالوژي په اساس کې زموږ افغانان ډېر پس پاتې شوي دي. مثلا یو 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 هیواد یې کوم څه جوړ کړی دی، هغوی هغه څه ته نوم ایښی دی، ټوله نور نړۍ په هغه نوم باندې دوی ته خطاب کوي. اوس که په پښتو کې هغه ته نوم نشته دا په دې معنا باندې نه ده چې پښتو یا مکمله ژبه نه ده یا هم باید پښتو تر نیوکو لاندې راسي، هغه د پښتنو ګناه ده ځکه خدمت یې نه دی ورته کړی. زه کله چې راتللم د میډیا په مخ باندې ظاهرېدم ډېری کسانو نیوکې زما پر مثال حجاب باندې کوي چې یازه ولې حجاب نه لرم یا هم مثلا زه من هیڅ یو پښتني ماته دا لازم نه ده چې زه راسم یا مخ ښکاره کوم یا هم زه راسم خبرې وکم. سو دا هغه څه و چې د اول څخه شروع و، د ډیر اول څخه شروع و.
زه پېدم چې دا شایبي فکر نه کوي چې باید مایوس نه شي، باید دغه خلکو ته تسلیم نشي.
زه تسلیم نه یم. اول خو زه دا وایم
چې شمې وړه والا او دا مې پریښودله دا تسلیمي معنی نه لري.
ګوري ښه، زما ټول هدف دا دی نه چې زه د افغانستان مېرمنو ته یا هم افغانانو ته خپل تاریخ معرفي کړم. سی دا زما ټول هدف دا دی، یا هم زه خپل پښتو ژبه معرفي کړم یا هم دا یو لټس سی چې تقریبا څو کال کېږي چې زه درس وایم نه لایک څوارلس کال کېږي چې زه درس وایم. په دې کې یوازینی شی چې ما نه دی زده کړی سی دا هغه دا پښتو ژبه وو، دغه تاریخ وو او دغه معرفت وو او دغه ټارګټ چې باید پښتانه په خپل ژبې باندې پوسی یا هم په خپل تاریخ باندې پوسی چې موږ څه شي وو چې څه سوله نن ورځ په یوه چې څه وایمه. زما هدف د میډیا څخه راتګ دا و چې زه خلکو ته بیان کوم چې موږ د جنگ په خاطر باندې اوس مثال دا ډېرې کسان چې وای پښتانه جنگیالي دي، افغانان جنگ کم د افتخار ځای نه دی، جنگ کې څه دی؟ جنګ کې هیڅ نه دی. سیده موږ شفقي غوندي ماشاءالله یو سره یو شاعر لرو چې هغه د جنگ په باره کې ډېر شایسته شعر وایي دی، په جنگ کې هیڅ نه دی. سو ما کوم ژبه چې ما خبرې کولې او کوم تاریخ چې ما وړاندې کوم زما یوازینی هدف دا و چې زه خپل افغانانو ته هم خپل پښتنو ته دا ور په ګوته کوم چې په کوم شی باندې چې تاسو افتخار کوي هغه اصلي عمل ستاسو ته شاتګ دی، په دې باندې افتخار مکوي. اوس مثال ایواز دې چې دغه ټولو کسانو کم فوکس چې دوی باید په کم شي باندې وای هغه ته نو پر ما باندې و. لکه مثال دغه
ما هغه خلک شاید په ځلونو په ځلونو ډیر وي چې ستاسو په شان د خلکو د کارونو ستاینه کوي لیکن شاید تاسو ته مخامخ نه وایي، شاید تاسو په پوسټونو باندې کمنټ نه کوي، تبصره نه کوي.
په دې اخر وخت کې یوازنی شی چې زه ډېره لیرې کړم د خپلو کارونو څخه، هغه یو زما خپل مصروفیت دی چې رښتیا درته وایم. ګوري، شاید یو انسان چې دی نه، خصوصا یو ښځه چې د کومې ټولنې څخه راځي، لکه افغاني ټولنه چې ده، موږ تاسو ټوله پوهیږو چې غر هم یو وخت نه یو وخت ماتیږي نه، یو وخت نه یو وخت په یو چا باندې ډېر تاثیر کوي. په دې اخري وخت کې په ځینې شیانو باندې تبصره کول، یا هم ځینې موضوعات باندې لایف راتلل، یا هم ځینې موضوعات باندې خبرې کول دوه کسان څخه چې ډیبیټ به مو کوي، یا به هم زما سره خلاف نظر راسره و، یا به هم زما سره هم نظر کسان راسره و. دا ټوله چی شوه چې زما اصلي هدف دا و چې زه ذهنیت جوړونه وکم د خلکو په منځ کې، او کوم موضوعات چې ما در مخه منشن کړله هغه باندې پاس وکم. خو باز په ډېر واوښتې، مثال یا چورته وایي دغه د آشز دي داسې سي او آشز دي هغه سي، ده ډېر باز په هغه خواته واوښتې. نو ما د ځان سره دا فکر وکړ چې کومه لارې چې ما اخیستې ده هغه د پاره اوس افغانان آماده نه دي، ځکه دوی جنگ وهلي دي، دوی دغسې یو ټولنې څخه تړاو لري چې دوه کاله کېږي چې د انجونو په مخ باندې ښوونځي بندې سوي دي. هیڅوک خلک وایي دوه کاله. زه یو ورځ کار ته لږ ناوخته ولاړ سم، زما سره د سنت په اساس باندې دغه خلک بحث کوي چې نن دې دونه کمې سوي. زموږ افغانانو پر مخ باندې دوه کاله کېږي چې د انجونو ښوونځي بندې دي، خلک وایي دوه کاله. نه، زه دغه ټوله شان چې ما نوټیس کړل، نو ما د ځان سره فکر وکړ چې زه کم ټارګټ چې دې سمه زه هغه نه بدلوم. کم ټارګټ چې ما دې هغه زه هیڅ وخت نه بدلوم، زه هیڅ وخت نه تسلیمې شم. خو کومه لار چې ما راخستې ده هغه زه باید بدل کړم، هغه زه باید بل اړخ ته وایم. نو د اوس لپاره چې شو ته وایي هغه یو څه وخت لپاره شي، یا سپیس، یا هم وقفه، یا هم دمه چې ده، هغه هم زه ځان تور کوم، هغه زه هم خپل خلکو تور کوم. داسې ډېر څه چې ما په دې څوارلس کاله کې، یا هم ما په دې دیارلس کاله کې ما زده کړي دي، زه باید هغه هم یو څه دي چې زه باید خپره کړم. صحیح ده. نو اوس د اوس لپاره کومه لاره چې ده هغه زه باید واړوم.
نور څه مصروفیتونه لري په فارغ وخت کې؟ څه کار کوي؟
زه په خپل فارغ وخت کې زه د مطالعې سره بې نهایت علاقه لرم. زه مطالعه ډېره کوم. زه کوم یو زه کتابونه ډېر لولم.
کوم کتاب وو ده؟
چې بایوګرافي مثلا د اوس ډېر لند وخت کې چې ما د میشل اوباما یو کتاب شروع کړی دی، د لایت وی کیری. دا کتاب دی هغه د ژوند په باره کې دی. اکثره وخت ډېر انټرویو نه کوم، شاید هغه مې واسنه دلیل یې کله چې انګلیسي ژبه باندې خبرې کوم ډېر کسان وایي چې شره، مثلا تر نور کسانو پر شره. او خپل مطالعه فکر کوم چې د یو انسان ذهن، فکر نه کوم چې سلف ساده، د یو انسان ذهن ډیر روشانه کوي. او کله چې زه په د کابل څخه کله چې زه کندهار ته ولاړم، زما پښتو ډیر ښه نه و، زما پښتو به حد خراب و. نو کله چې زه پر میډیا باندې رالم، او د خپل خلکو ته چې ما کم کار شروع کړي، ما به حد ډیر ضرورت درلودې چې زه لغتونو سره معرفي سم، زه خپل ژبه اول سمه کړم، بیا خلکو ته وښایم. نو ما ډیر کتابونه شروع کړل. مثال د نړۍ سیاسي تاریخ یو کتاب دی چې کوم وخت کې چې زه کندهار کې وم، په ملالۍ پوهنتون او میرویس پوهنتون کې دغه کتاب زده کړه کېدله. نړۍ سیاسي تاریخ اول ټوکې دی، دوهم دی، بیا د احمدشاه بابا څخه بیا تر کرسي پورې د سنگروال صاحب کتاب دی، هغه کتاب ما مطالعه کړی، هغه ډېر یو کتاب دی. او دغه دوه یا فکر کوم درې کتابونه دي چې ما مطالعه کړي دي، او ځینې نور آنلاین آرټیکلز چې ما ویلي دي د پښتو ژبې ده. نور مطالعه زما لپاره به حد ډیر مهمه ده. زما ټوله کور په دغه سټیکرانو باندې ډک دي چې تاسو شاته متوجه شئ، ځکه فرق نه دی چې هغه انګلیسي ژبه ده یا هم پښتو ژبه ده. کوم لغات باندې چې زه نه پوهېږم، هغه په خپل کور کې یو داسې ځای کې ولګوم چې زه هغه ته دې کګورم، او چې زه هغه ته ګورم هغه زما په ذهن کې پاتېږي. نو دا خپل دغه په ژبه کې چې دی وکابلري هر څونه ډیریږي اضافه کیږي، هغه نه دی هغه ژبه فصاحت او بلاغت سمېږي. نو دا کتابونه مطالعه ډیره د ډېری سریالونه دي چې زه بیا هم په انګلیسي ژبه کې کوم، اوس یې به بیخي ډېر کوم، زه په انګلیسي میډیا کې کار کوم او ډېر راته مهم دی. زه باید دوی د ژبې سره په ادبیاتو کې ډېره مثال پویم په ادبیاتو کې، ځکه تر ډېره وخته پورې که څه هم زما درسونه په انګلیسي ژبه باندې وو، زما فوکس د پښتو ژبې په ادبیاتو باندې وو. اوس بیرته راغلی یم انګلیسي ژبې ته یو څه فوکس اړوم.
تاسو په کندهار کې وزېږېدې، کابل ته ولاړې، بیرته کندهار ته ولاړې، هند ته ولاړې، بشکیک ته ولاړې، منظور مې قرغزستان دی، او اوس په امریکا کې یاست. ژوند په دې بیلابیلو ځایونو کې څومره درته متفاوت ښکاره شوی، خصوصا د اوس وخت په اړه ووایاست چې په امریکا کې ژوند څنګه درته ښکاري؟
بېحد کلچر شاک چې ورته وایي، زه سوما زه تر ډېره حده پورې اول خو کله چې زه هند ته ولاړم، هند خو لا ښه دی، دونه کلچر شاک انسان نه کېږي، نه پکې دونه نه سوما. نه هغه عادي خلک وو، یو عادي فرق یې دا و چې مثال پوړی نه بنو یا هم مثال څادر بنو، فقط هغه څه چې موږ ته ډېر نه وو هغه زموږ استادان وو، ځکه هغه امریکایان وو او هغوی هم ډېر زاړه وو، داسې کم څه موږ نه وینه پکښې کېدل. نه کله چې زه بشکیک ته ولاړم، ځکه قرغزستان کې چې تاسو یې تاریخ وګورئ، تر زر کاله یا هم تر زر کاله به ډېر کم یې، څه نه څه زر کاله کېږي چې هغوی تاریخ وجود لري، یا هم قرغز خلک وجود درلودل سیده په نړۍ کې. او فکر کوم شاوخوا 40 یا 25 کاله یا هم شاید 10 کاله به کېږي چې دوی خپله ازادي یا هم دغه د سوویت یونین یا هم د روسیې څخه چې دوی جلا شوي دي، دغه تاریخ یا هم دغه پیل شوی دي. صحیح ده، د دې په تاریخ کې او کوم څه چې ما په دې او یا کاله کې په دغه انسانانو کې ولیدله، زه به حد ډېره کلچر شاک کېدم، به حد ډېره.
کشر روات دی سازر گری توری لملی دشمن راغی د خیال گری تړل گملا بپوها تن ور گد شما سازر گری توری لملی دشمن راغی د خیال گری پورے ما جوڑ دی چلائی کٹ مٹ پورے